السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرم الله اکرم او رامین کاکړمو په دې نن ساته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوو. اورې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د سولې په مسایلو کې اورې چې په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه: په ننګرهار کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. د سولې ولسی حرکت وای دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد بیلابیل ولایتونو ته ځي. او د ایران ولسمشر پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د په وینا پر د هیواد د بندیزونو مخه به ونیسي. بشپړ خبرونه: په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید. هغه الوتکه چې د ناکامورا تابوت پکې و توکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې کېناسته چې د ناکامورا میرمن او مشره لور چې د په ویاړ په جوړو شویو رسمي مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللې وې هم پکې وې. ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له پنځو نورو افغانانو سره په خپل موټر کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د هغه وژل کېدو د افغانانو سختې غندنې وپارولې. د سبات او همپالنې د ټیم پلویانو په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلې وبللې مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. د نننیو مظاهرو ګډونوالو وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه وخت دوام وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاکی او ناپاکی رای سره جلا نکړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دواړو ټیمونو په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شویل دي چې د دوی انتخاباتي کمپاین د پلان پر بنسټ ولاړ و، نه ځکه دوی پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومي په ګډون یو شمیر نورو کاندیدانو هم له ښاغلي غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد یو شمیر ولایتونو ته ځي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې وویل دا لړۍ له هلمند پیلېږي او په هلمند کې به پای ته رسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي دا ځلې له هلمند تر هلمند د موټریزو کاروانونو لړۍ راپیلوي. دا لړۍ به دوه ورځې وروسته له غور څخه راپیل سي، وروسته بادغیس، هرات، نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، بیا تر کابل، بیا وروسته تر شمالي ولایتونو پورې غزول کیږي.
ښاغلي وطن دوست زیاته کړه چې د دې لړۍ په ترڅ کې به خلک د سولې لپاره د غږ اوچتولو ته وهڅول شي او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه به د اوربند او سولې غوښتنه وشي. د سولې د ولسي حرکت غړو تیر کال دوبی له همدې پیغام سره له هلمنده تر کابله او له هغه ځایه تر بلخه پورې پلی مزل وکړ. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر حسن روحانی نن د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د په وینا پر د هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به ونیسي. ښاغلی روحانی د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل له روسیې څخه څو میلیارد ډالره احتمالي پور به د عوایدو مهمه سرچینه وي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا طرحه به تر روانې یوې میاشتې پورې تصویب شي.
این لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای
د بودیجې د لایحه د اسلامي مجلس شورا ته وړاندې کیږي. هله من یو چې درانه استازي به دا بودیجه د سږنی کال د سلواغې د میاشتې تر نیمایي پورې بیرته موږ ته وسپاري. د 1999 کال د بودیجې طرحه داسې مهال پارلمان ته وړاندې کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله فشار په زیاتېدو دی او خلک د اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته سخت کړېدلي. روحانی ویل چې سږنی بودیجه د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت بودیجه ده او په طرحه کې د تیلو پر صادراتو او تولید ډېره کمه اتکا شوې ده. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن سلګونه کسانو د دوهمې ورځې لپاره د روسیې او بیلاروس د نږدېوالي پر ضد لاریون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې د یوې اتحادیې پر جوړولو موافقه کړې. معترضانو چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو خطر یې پر ځان منلی و، د خپلواکۍ او ژوندی د یوې بیلاروس شعارونه ورکول. که څه هم د نننی لاریون د ګډونوالو شمیر په پیل کې کم و، خو په پرونی مجاز لاریون کې بیا سلګونه کسان د مینسک په بیلابیلو برخو کې لاریون وکړ. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل بیلاروسیال الکساندر لوکاشنکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې اتحادیې د جوړېدو د موافقې د شلمې کلیزې په ورځ په بندري ښار سوچي کې غونډه وکړه. مینسک په اقتصادي برخه کې تر ډیره د مسکو پر ارزانه تیلو او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت سبسیدیو متکی دی، او د هنګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږو میاشتو د اعتراضونو په دوام د مدني او بشري حقونو د دفاع لپاره نن ډلې ډلې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې چارواکو یې اجازه ورکړې وه. د ډیموکراسۍ د پلوي معترضانو شعارونه ورکول چې له خپلو غوښتنو څخه به تیر نه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د مظاهرو اکثر ګډونوالو د سیمه ییزو او مرکزي چارواکو د احتمالي حملو له ویرې خپل مخونه په نقابونو پوښلي وو. له دې مخکې د چارواکو له قوله په ورکړل شویو راپورونو کې راغلي وو چې یوولس کسان نیول شوي او یوه تومانچه او ځینې نورې کوچنۍ وسلې له هغو څخه ترلاسه شوي وې.
د موږ غلا ځدی رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. کغواړي دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ. پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له سازو سره د ولسمشري د ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. که څوم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض وتل، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس دغه غونډې ته وویل
د دین ناستې نو وروسته به مونږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به
د کابل کاکړه هوا نه یوازې دا چې کابل خاریان اندېښمن کړي بلکې ناروغي هم ډېری کړي دي.
محمد هم د شفاخانه خاطر مرزي سلفه تاثیر اولدیه او دوا هم گرفتیم. یک هفته میشه که ما از ماکس د بینی ما بیرون میبرایم، بازم گلون ما گرفتگی می باشه دیگه. او
په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې فایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې له پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
راتلونکو دو میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي، او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت په پراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو.
د سیمې پر راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. یو وار بیا هرکلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له سازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړه او د اعتراض په ډول له غونډې وتل. بلخوا د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې غږ وکړ چې د انعطاف پر ځای د قانون ته مخ کړي او د ټاکنو پایلې دې ژر تر ژره اعلان کړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ستونزو د حل په هدف له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د نوماندانو له استازو، د سار له ملي او نړیوالو بنسټونو او بهرنیو مرستندویو ادارو سره معلوماتي غونډه جوړه کړې وه. د کمیسیون ډیری معلومات په 300,000 رایو راڅرخېدل چې د ټاکنو کمیسیون او عبدالله ټاکنیز ټیم ترمنځ پرې جنجال دی. د ټاکنو کمیسیون غړي محمد حنیف دانشار وویل 300,000 رایې چې د ښاغلي عبدالله ټیم یې باطلې بولي معتبرې دي. که څه هم نوموړي کم حقوقي موادو ته اشاره وکړه، خو ویل چې په دغو رایو کې 1,200,000 رایو فني ستونزې درلودې، خو دا رایې واقعي او بایومیټریکي معلومات لري. خو د کمیسیون له لوري ورکړل شویو معلوماتو د عبدالله الله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم قناعت ترلاسه نه شو کړای او د غونډې په پایله کې کمیسون په درغلی تورن او له غونډې ووتل. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دویم مرستیال اسدالله سادتی په غونډه کې وویل
شما تصمیم نه
غوي، تاسو تصمیم نه لرئ چې ټاکنې وکړئ، تاسو تصمیم لرئ چې تقلب په چوکۍ کې نوی او فکر کوم دا به ډېر سخت وي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم استازی داود سلطان زوی په ټاکنو کمیسون د دې لامل نیوکه وکړه چې د قانون پر ځای مصلحت مخه کړي او د ټاکنو پایلې نه اعلانوي.
از کمیسون او حکومت میخوایم چې
سره غوایي له کمیسون او حکومت نه غواړو چې د ولایتونو د رایو برخلیک وټاکي. افغانانو په ټاکنو کې ګډون کړي، نه باید هر ورځ د ټاکنیزو ټیمونو فرمایشونه ومنو. د ټاکنو د پایلو ځان د خلکو د وخت سیاده
زیای وخت مردم است.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د هیڅ حضور او ضرورت نه تسلیمیږي او ډیر ژر به د ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د غونډې په پای کې وویل
د دې ناستې نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکوو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې په غونډه کې ګډون کړی و د غونډې په څرنګوالي نیوکه وکړه.
ډیری معلوماتي غونډه وکړه، اما مهمه دا وه چې په دلته موږ تاسو د ستونزو د حل او د حل لارې په موضوع باندې خبرې کړې وې. اما هغه و چې کمیسون په خپل فارمټ کې له بده مرغه ډېر دقیق نه و، نو معترضینو ته ډېر فرصت برابر نه شو چې هغوی خپلې خبرې مطرح کړي. کمیسون بېرته په دې قانون چوکاټ کې هغه څه چې مثلا پرېکړه کړي هغه په اساس باندې پوره معلومات ورکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تېر میزان میاشتې په شپږمه وسول، خو له دوه نیمو میاشتو تېرېدو سره سره یې اوس هم پایلې نه دي اعلان شوې.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، له انتخاباتي جنجالونو ورهاخوا د سولې د مذاکراتو په لور په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان حکومت دغه پړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوی پړاو بولي، خو طالبان یې د تیرو پړاوونو دوام ګڼي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته اشاره وایي چې دا ځل به خبرې ښې پایلې ولري. احسان آریان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، افغان حکومت د دواړو لورو ترمنځ پیل شوی مذاکرات نوی پړاو بولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند لطیف محمود وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په خوانی خبرې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شوې او په قطر کې د روانو خبرو نوی پړاو د پخوانیو خبرو دوام نه دی. ښاغلی محمود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ په روانو خبرو کې د افغان حکومت وړاندې شوي شرطونه هم د بحث وړ دي.
د خبرو پخوانی پړاو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوی او هغه ویلي وو چې مذاکرات نه شوه، او بیا بحثونه د خبرو د نوي پړاو په اړه وشوه، ځکه موږ د مذاکراتو نوي پړاو ته له شرطونو سره ژمن یو او په دې اړه د امریکا او ستراتیژیکو ملګرو ژمنو ته معتقد یو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلزاد او د طالب لاوی ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ ځنډیدلې خبرې د شنبه په ورځ په قطر کې بیا پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د افغان حکومت د نظر خلاف په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې له هغه ځایه شروع شوې په کوم ځای کې چې په ټپه درېدلې وې. ښاغلی شاهین وایي د حقانی شبکې مهم غړی انس حقانی چې سمد وړاندې له زندان څخه آزاد شوی هم د خبرو اترو په دغه پړاو کې ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د خبرو اترو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې د نوموړي ګډون به د خبرو اترو په پایلو مثبت اغیز ولري.
طالبان
د پخوا په پرتله دا ځل ډېر نرم شوي او د قطر له مذاکراتو به لږ تر لږه ښه پایله ترلاسه شي. شاید انس حقانی د خلکو دردونه او کړاوونه ښه درک کړي وي او وتوانېږي چې د سولې په خبرو اترو کې ښه رول ولوبوي.
که څه هم افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه مختلف نظرونه لري، خو د خبرو اترو بیا پیلېدو خلکو ته هیلې پیدا کړې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په قطر کې د سولې روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. دلته په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت یو ور بیا ولایتونو ته سفرونه شروع کړل. د هلمند د سولې ولسی حرکت دا ځل هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې وړاندې نه ورغلي. د دې حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربان په اړه د بیلابیل ولایتونو د خلکو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
اوربند غواړو د افغانستان ولس اوربند غواړي او پورن اوربند غواړي.
تر هر لبس ورسته د اوربند خبره کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو سره غونډې او ناستې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دوه غړو د هلمند اوسیدونکو حاجی محمد نیکزاده او د ننګرهار اوسیدونکو ناصر ویل د ټولو غاړو غاړو چې د دوی د ژغ بدرګه کړي اول اوربند وکړي ورسته د بین الافغاني خبرو لپاره سرک شینی.
موږ وغوښتل چې موټریز کاروانونه شروع کړو د دې لپاره چې په خبرو کې ځان هم لمنځه ولاړ شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي تر څو وژنه ودرېږي.
اوربند غواړو او په هر لحاظ سره اوربند غواړو که په هر رقم مشکلات وي موږ به دا سفرونه کوو. موږ به دنیا خبرو تاسو خصوصا تاسو رسنیو نه زموږ دا غوښتنه ده د سولې ولسی حرکت چې تاسو زموږ غږ دنیا ته بدرګه کړئ. موږ اوربند غواړو. موږ افغانان جنگ نه ستړي شي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د اوربند او بین الافغاني خبرو په هدف دا هلې ځلې په داسې حال کې پیل کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه درېدلې خبرې د شنبه په ورځ بیا پیل شوې. خو د حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بار بار طالبانو رد کړې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي به دا ځل د سپین رنګ موټریز کاروان په واسطه د هیواد هغو ولایتونو ته لاړ شي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د دې حرکت دوه نور غړو د رسنیو سره په خبرو کې ول د جنگ څخه ستړي دي باید اوربند وسی. دوی جګړه تر ټولو ډیره د ملکانو په زیان وبلله او د سمدستي د ردل غوښتنه وکړه.
زاجی وزیرکا د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اول غو ضرور ضرور بنوالو ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر سره شوي دي جنگونه او ډېر مړه شو ډېر شهیدان شو بیا بېګناه خلک. زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی افغانستان دی طالبان دی دغه مخلوق چې دغه چا پر اړه نه لري دا ولس چې ملکی دغه مسولیت دی په غاړه دی.
عبدالحمید خنجری ولایت باغلان ولسوالۍ خوست او قیرې قلعه خوش ما د هلمند حرکت سلی مردمی یک جا شدیم به خیصر تاثر مملکت افغانستان. دیگه اوربند باید اول صورت بگیره دویم دیگه برادر جان شدین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خدا انجام بده.
دغه حرکت څه باندې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې ترې خونړی چاودنه ورسته چې ګڼ شمېر ملکیان وژل رامنځته سو. دوی د هلمند څخه کابل ته پر پښو او د غزه بیا په لوڅ پښو بلخ ته ولاړل او په دغه موده کې د ډلو ډلو خلکو لخوا شغله سوسو. که څوم د سولې د حرکت په خواني غشتري چې د جګړې درېدل او د سولې پړه د بین الافغاني خبرو کول دي د طالبانو لخوا په ټولیز ډول نه دي منل سوي. خو د دې تازه غشتونو پړه د جګړې ټول غاړو لدی جملې طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد ریاستای د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم په کابل کې د هوا ککړتیا نه یوازې دا چې کابل خاریان اندیښمن کړي بلکې په دې خار کې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه خار کې د هوا ککړتیا تنفسي د زړه او د سرطانونو ناروغۍ زیاتې کړي. کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دغه ستونزې د کمولو لپاره یې یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
شما رفتی داخله لمبه رفتی داخله لمبه رفتی داخله صدا جا بکرد شما نمی داخله بود داخله اوان.
د کابل د جمهوریت روختون هغه ځای چې د کابل د ککړې هوا لامل پکې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
واردګي هوا
محمد جان چې د تنفسي ستونزو لامل د کابل د جمهوریت روختون ته راغلی وای د سالانډي او ټوخي لامل یې د کابل ککړه هوا ده.
محمد هم د شفاخانه خاطر مریضي سلفه تاثیر اولدګي هوا
زه د سابنده او ټوخي د ستونزو لامل بدل ترغلیم. هوا ډیره ککړه شوې ده. سره لدی چې له ماسک څخه استفاده کوم، خو سابنده او ټوخی مې شوی نه دی. سامي بيخي بند ده.
د برېښنا کمواله، د ډبرو د سکرو کارول، د کورونو د تودولو لپاره د لرګي او پلاستیکونو سوځول، د ښار حمامونه، د تولیدي فابریکو فعالیتونه او کابل ښار ته نږدې د خښتو د پخولو بټۍ هغه اصلي لاملونه دي چې د کابل ښار او چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل شوي دي. خو کابل ښاریان چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مهم نقش لرلی شي، د بې کیفیته موادو د سوځولو اصلي لامل د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم وایي
څک زغل څنګه کس کلاس برخ او ګوز کده ارزانتر تمام میشه. مردم
د ډبرو سکارو له برېښنا او ګاز څخه ارزانه لویږي. که څه هم وایو چې دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، خو مجبور یو ځکه د سون نور مواد ګران دي.
یو شمیر ډاکټران چې د هوا ککړتیا تدریجي مرګ ګڼي وایي په دې وروستیو کې د هوا د ککړتیا له امله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د داخلي د عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر روح الله فیض آزادی راډیو ته وویل
تنګي نفس باشه، تحریک او تخریش
لنډمهال تاثیرات د ساه بندیدل، د غوږو او ستونو د تنفسي سیستم تخریش او اوږدمهال تاثیرات اوږده ساه بندي، د سږي د بندیدو مزمن مرزونه، برانشیت، د زړه ودریدل او حتی سرطان نه دي. د هوا ککړتیا په امیدوارو میندو کې حتی د جنین د ست لامل هم کیږي.
سربیره پر دې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د 4015 لوړپوړو ودانیو، حمامونو، رستورانونو، روغتونونو او د هستوګنې د ښارګوټو د سون سیستمونه ارزولي او یو شمېر چې له معیارونو یې سرغړونه کړې جریمه شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی راډیو نه د شپږ بجو خبری مجلې ته غوږیاست. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ونمانځله. د دې وزارت معین محمد رسول باوري وایي د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره تر اوسه د پام وړ کارونه نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل یو استول شوی پیغام کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښته چې د هنر پر وړاندې ټولې پرتی ستونزې مشخصې کړي تر څو ورته رسیدنه وشي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعات و فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل
د غجشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ون منزل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلی چې د هنر څخه په ټوله معنا نمنځنه وکړو.
یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر لارې که هغه د سینما هنر وي، که نقاشي وي او یا هم د داستانون لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي. خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نو ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو واستول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې را برسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د واستول شوی پیغام یو برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونی او حاکمیت لپاره راټول شوی یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه
منستر اوړي. د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر، پخواني او سندر او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې منځل کیږي. خو سکل د مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او له پخوا څخه د منځل لپاره ځانګړي تدابیر نو نیول شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرېستا. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
نو سم ورزو د کونړ په لور. په ختیز ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پای د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
دوی وای خلکو ته دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې له خپلو کورونو جیبونو او کاروبار څخه پاکستانی روپۍ ختم کړي، او که له هغه وروسته چا سره بیا هم پیدا شوه قانوني سزا به ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د افغاني بانک نوټونو د راجولو په غونډه کې پریکړه کړې چې دوه میاشتې وروسته که هر چا په پاکستانی وکالدارو راکړه ورکړه وکړه او یا هم ورسره ولیدل شوي، کلدار به دولتي کیږي او هغه ته به سزا ورکول کیږي.
پر اتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کلدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي، او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت په پراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو. په خپل خاوره کې په خپل جغرافیا کې چې پردی پیسې چلیږي دا بیخي د شرم خبر ده. هر هغه څوک چې داسې عمل ترسره کوي هغه به د قانون منګولو ته سپار.
خلک وایي ستونزه خپل دولتي مامورینو کې ده، کله چې ماشونه واخلي لومړی بازار ته راوځي او افغاني پر کلدارو بدلوي. او عبد الله وایي
ډیر وخت خوشی چې دا پریکړه کیږي چې مونږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی، خو هغه خلک چې دا پریکړه کوي، خلک چې دا خبرې کوي چې تاسو افغانۍ تاسو ملي هویت دی او دا دود کوي او دا پریکړه لیکونه لیکي او دا بندیزونه د قید دوی خپل جوبونه کالدارو نډک دي چارواکي دي چې ماشونه خلی په افغانۍ او چې مازیګر راوځي بس داری کې کالداري کړي.
خو د کونړوالی وویل لدی ورسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې کالداري جب کې وګرځوي او یا هم کالدارو سره دفترونو ته راشي.
دوایرو ته راځي که ملکی کسان راځي دوایرو ته په جوب کې کالدار نشنه کې خوای نشي افغانۍ باید وي. ترانسپورټ کې د کالدارو چلان بند، نور په کونړ کې د کالدارو د چلان جواز نشته.
خلک وای په خو هم حکومتي مسولینو د تورته ډیره پریکړه کړي خو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. دا ځل حکومتي مسولین په کونړ کې په داسې حال کې د کلدارو بندولو او افغانیو دودولو پریکړه کوي چې د پاکستانی کلداري قیمت د افغاني بانکنوټونو او بهرنی واسارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. اقتصاد پوهان وایي افغانانو د پاره دا ښه موقع ده چې د کلدارو چلخت بس وایي او پر ځای افغاني رایج کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سم او سم د سیمې په لور د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لای هوړاندې کړ چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. حسن روحانی نن په همدې حال کې له روسیې څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه بوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سالی محمد سالی ناوري.
د نوی 1499 مریض کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي یې کمه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون خبریده وویل
مبنای بودیجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرحه سوې ده. دا په دې معنا نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د 1499 مریض کال بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو پر وړاندې د مقابلې او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نورو اقداماتو له کبله سخت ځپل سوی دی. خو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلی چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللی دي. راپورونه وایي چې ولسمشر روحانی د راتلونکي لمریز کال لپاره د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې پیشنهاد کړی چې د روان کال د بودیجې په نسبت 40% زیاتوالی پکې ښکاري. ولسمشر اسند روحانی وکیلانو ته بخپلو خبرو کې لروسی څخه د 15 میلیارد ډالر پارزښت د پور اخیستو یادونه هم کړی چې راپورونه وایي په دې اړه مذاکره په ورستیو پړاوونو کې دي. ایران وایي په 2015 میلادي کال کې تهران ته د مسکو لخوا د 15 میلیارد ډالر پارزښت د پور ورکولو ژمنه شوې وه. مسکو تیر میاشت ویلي و چې تهران پر دې سربیره د انرژي او نورو اساسي پروژو لپاره د 2 میلیارد ډالر پارزښت د اضافي پور غوښتنه هم ورڅخه کړې ده.
زموږ غلازه دی رادیو نو ری درنو دوستانو د همدې ریپورت پوري دلو سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله هم پاتې رسیږي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې او 10 دقیقې شوې.